د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو سمش دغه مازیګرنی خبرې خبرونه اوري چې د مازیګر تر 15 بجو پورې بوي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي. په دغه خبري خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. پنځشنبه د نن د شنبه ورځ د سرطان 15مه نیټه د 1390 مریض هجري کال چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لاش پژمنه ته سره برابر ده. اول به د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کړي.
د قطر مرکز دوحه به سبا د بین الافغاني غونډې کوربه چې له کابل یو هیئت پکې د ګډون په هدف ور روان شوی دی. غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت په جغتو او پجومري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي. د افغانستان د نورو ولایتونو نام د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا چې سبا ته د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو سره یو شمیر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان غونډه پیل کړي. د دې غونډې کې د ګډون په هدف له کابل څخه یو شمیر سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او خبریالان روان شوي دي. بلخوا تمکیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هټو طالبانو ترمنځ زووم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می ورسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9مه پیل شوې وي 13 پنځشنبه د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې په اړه خبرې تودیدي په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
پترس کې د طالبانو د دوو تش پرامو ورسوالانو په ګډون یو ورسره وسلوال طالبان وژل شوې دي. په وژل شوو کې جغتو ورسوالۍ ته د وسلوال طالبانو تش پرامو ورسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ورسوالۍ ته د طالبانو تش پرامو ورسوال مولا منیر هم شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې د خودل شوي مین چاودنې یو تن وژلی او شل تنه نور ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د دې مین ځای پر ځای کول د افراطي وسلوالو کار بللی و. سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته ویلي په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او وبیش نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه سندې ویلي خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په واستولې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر او 500 پورې کوچنی او لوی بریدونه کړی چې په وینای لسکونه افغان سرتیری وژلی او ټپیان کړی. د کندهار په خاکریز او معروف ولسوالۍ کې هم د جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوې. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارګزی ازادي راډیو ته ویل چې په خاکریز کې تیر شپه د جګړې په ترڅ کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. د خاکریز
ولسوالۍ سرغې په سیمه کې راځنه په دښمن شپږ وژل شوي دي.
په عین حال کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال تادین خان پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې لامل یې یو شمیر افغان سرتیری وژل شوي. نوموړي د وژل شوو سرتیرو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو زیاته کړی ده چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز زیانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 15 وسلوال وژل شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او شپږ سرتیري وشلي. د غوریان ولسوالۍ ولسوال فرهاد خادمین انصار ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې د ساغر په نوم پر امنیتي پوستې تیره شپه کړي. د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د وژل شوو سرتیرو شمیر لس تنه بللې او ویلي یو لس تنه د طالبانو لخوا اسیران شوي. بلخوا د هرات د امنیت کمانډان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورق ولسوالۍ کې هم د طالبانو ولسی پاتونوالو ترمنځ نخته کې دواړو خواوو تمرکز وبلا وخت ده. سریپل کې هم چارواکي وایي دغلته د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلی د طالبانو برید په شاتم بولې. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلی بریدونه پیل کړل. د سنچارک د ولسوال په وینا د جګړې د شپې له پایله تر سهاره دوام وکړ چې پکې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نوموړي په وینا طالبان په شاتم بول شوي. تاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ آسیا ته د نوموړي د دوه ورځنۍ سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په غونډو کې یاد کړي. د اټومي انرژي نړیوالې اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه بیړنۍ غونډه روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
دا د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به په قطر کې د افغانستان د سوري پاړه پر روانو خبرو اترو رپورت ولري. د خبرونې په جریان کې به واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې چې رسنۍ هم پکې دي په خبري غونډه کې پر هغو شرایطو خبرې کړې دي چې دوی غواړي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې مطرح سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په اوروزګان کې ژورنالیستان څه وایي.
اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم دغه ما چې زه هلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې تر څنګ که چیرې وژل کیږو هم نو مجبور یو بله څه نشته بله چاره نشته حتمن به کار سره
د رسنۍ په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې خبریالانو ته د ورکړ سوي تهدید په اړه تاسو ته معلومات درکړو. له کونړ به واوري
ولې خراب دي او به دغه سیدي چې اورا پراپري دي یاد ولا راشي دغه ځګن کې او به پراپري فصل ټوله ولا به خدمت شي باندې ولې سرګيري خوسته ده.
په دې خبرونه کې به په کونړ کې د بندونو د جوړولو لپاره پر ځانګړو پروژو او د هغوی پر نیمګړتیاو خبرې کوو. په خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام درته وړاندې کوو او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. تاسو خبري اس چې نن له کابل یو پلاوي دوه ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې سبا په دوه کې د کابل څخه د ورغلي پلاوي او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استاذ ترمنځ مخامخ خبري پیل سي. دوی وایي چې د دوی خبرو هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي نمائندګانو او د افغانستان د حکومت د استاذ ترمنځ د رسمي مذاکرو پیل ته زمينه برابر سي. هغه کسان چې په دوه کې خبرو ته نن تللي دي هغوی به د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او حتی که دولتي مامورین دي هغوی به د ځان په نمائندګي هلته ګډون کوي. نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د رسنیو استازو یو غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې قطر ته دغه تللی پلاوی دي په افغانستان کې د جنگ دواړه خواوې اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترک ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوهې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملي او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا 60 استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی ده. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکارانو د یو شمېر کابل شاریانو سره خبرې کړې دي چې دوی څه نظر لري. د دوی خبرې به هم واورو.
هم در محمد خوسته یم، د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزې کلي اوسېدونکی، او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې دا به انشاءالله یو نوی زیری راوړي، یو نوی رنګ به راوړي، او انشاءالله چې سوله به کېږي حتماً، او یو جوړې ته به سره رسیږي. یاره که زه خو درته ووایم، افغانان که ښځه ده او که نر ده، ماشوم ده، هر څوک چې دی دا ډېر تږي دي، او د سولې دا یو غټ ارمان لري. هر یو سړی په زړه کې دا ډېر لوی ارمان لري چې افسوس دغه سوله مونږ یو ځلې لیدلې وه چې د سولې خوند څه رقم ده، مزه یې مونږ یوارې باید لیدلې وه.
احمد یم د کابل اوسېدونکی. زمونږ هیله او امید دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي، او لکه چې سبا د لومړي ځل لپاره طالبانو د افغان حکومت افغانانو ترمنځ چې یو بین الافغاني مستقیمه ناسته ده، نو افغانان ټول سترګې په لاره دي چې یو ښه پایلې ولري او دغه ناخوالې چې روان دي نه خلاصو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر 2 بجو ته تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ډېری ساده پر انټرنیټ واوري. که په انټرنیټ کې ټلیفونونو کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو پانی ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو ځانګړی اپلیکیشن هم شته چې تاسو کولای شئ ډاونلوډ یې کړئ د آی ټیون څخه، او بیا په هغه کې ازادي راډیو واوري. اوس به ورسو د ژورنالیستانو ستونزې ته. تاسې خبر یاست چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو عمومي خبرتاری خپور کړی، وویل چې هغه کسان به چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، یا هغه ادارې خبري ادارې چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، دوی به یې پر کارکوونکو حمله کوي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر خبریالانو سره غږېدلی دی، او د هغوی څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې پر دوی حملې کېږي، دا به د افغانستان لپاره څومره د زیان خبروي، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ډیموکراسۍ لپاره به څومره لویه ضربه وي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
دوی ونی مخ کې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنی او خبريالانو ته غواښ وکړ چې دولت پلوې اعلانات یې نشرول. غواښ یې دا وکړ چې زیان رسوونکي اعلانات بند نکړي، نو په نشه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبريالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنی او د رسنی د مسولینو په ګناه دی نه نیسي. د یادو خبريالانو لړلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اورزګان په ولایت کې په یو سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. د وای تلیف خبرونه او راپورونه کې به ترپی غوړه کړي، خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندولې تر وس پورت خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده، یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي، ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی. بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي، بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو ږغ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نه سور کولی. نو اوس که درته وایم چې یار یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم، دغه معاش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتماً به کار ورسره.
د رسنیو مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اورزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متی ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دوی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اورزګان ولایت مقام سرپرست والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
هو موږ امنیت ملي تم دا وظیفه ورکول شوې ده، هغوی په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب له لارې نه خپله امنیت والا مکتوبونه راغلي دي، والي څه هدایت ورته کړی ده. موږ دویم ځلي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څرنګه بولئ او دا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څومره مهمه بولئ چې خلک د بیان ازادي ولري، مطبوعات آزاد وي او معلومات له خلکو سره آزادانه شریک سي؟ خپل نظر د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې راواستوئ. موږ به په دې خپرونه کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې باغوانان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د باغداري په برخه کې په دغه ولایت کې پرمختګ سوی دی او دوی د باغداري له لارې ښه حاصلات ترلاسه کوي او یو څه امکانات هم ورته برابر سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د نوموړي ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 3219 هکتار ځمکه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې مثمره باغونه جوړ شوي دي. د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړې ازادیو راډیو ته وویل:
ما تا حال د حدود 8219 هکتار زمین
موږ تر اوسه پورې په 3219 هکتار ځمکه کې د همکارو موسسو په مرسته او د بزګرانو په همغږۍ سره د کندز په کچه مثمره باغونه جوړ کړي دي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې ده، ځکه د باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ښاغلي نافذ په وینا چې په خوا هم په دې ولایت کې د بازګرانو لخوا باغونه جوړیدل خو په معیارونو برابر نه وو او په دې ورستوي کلونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې لوري باغدارانو ته په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي.
کومکای مادي از قبل توزیع آفتکشا توزیع
پر یو شمېر باغدارانو تراکتورونه ویشل شوي دي او خپل باغونه د تراکتور په وسیله قلبه کوي او دغه راز موږ فني او مسلکي همکارانو لخوا باغدارانو ته د څانګو یا شاخبرۍ د اوبو لګولو او دوا پاشی پاړه فنی او مسلکی زده کړې هم ورکړل شوې دي. بل خو د کندز ګڼ شمیر باغداران هم وای چې په دې ورستوي کلونو کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې لوري د دوی لپاره په معیارونو برابر باغونه جوړ شوې دي او له کبله د دوی شته ستونزې هوارې شوې دي او اقتصاد هم وده کړې ده. د دې ولایت دوه تنو باغدارانو اسلام الدین او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو مونږ باغ لرو په چلمزار کې، ښه حاصلونه ته اخلو، د انګورو دي نور میوجات دی، نسبت دی سابقه تجربه ته منګه وګورو او وسنی تجربه ته وګورو، نو تجربه دی منګه وس ډیره پورته هم تلی ده او خاص لاتم ته اخیستلی شو.
دوه جره ازبکه باغداری ده خاصل کوي او بعد دی ذاتی پاخی دی د اصل خپل مشکلات حل کوو. دغه اینده منګ د قانی ار شه اینده باغداری خوانه ده.
کندز په شمال ختیځون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې کابو 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالداری بوخت دي. خو باغداري په کې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې خورا وده کړې ده او دا مهال د بیلابیلو میوو باغونه په نوموړي ولایت کې موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تقریبا پایوه مرتبطه مسله باندې رپورت لرو له کونړه. په کونړ کې خلک وایي چې د مناګیب د برېښنا بند چې 15 کاله مخکې کار باندې پیل سوی و او ټاکل سوی و چې اوس باید جوړ سوی وای، له یوې خوا نه دی جوړ سوی او له بلې خوا تر کومه ځایه چې کار باندې سوی دومره د خراب کیفیت کار دی چې دوی ویره لري چې که چیرې د بند کاسه له اوبو ډکه سي راوبه شوړیږي او دوی به تر اوبو لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر کیږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویالې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی او هر کله چې وبو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زمانم پیاز محمد سیمتام د کلی اوسیدونکو، ولی خراب دي او به دغه سیدي چې اورا پراپر دي یاد ولا راشي دغه ځګنی کې کو به پراپر خوسته ټوله ولا وخت مې چې بنئ او ولی سرګیری خوسته ده.
والونه د زمکه په سر یخی دي، کوم دغه چې راشي او مخاوره ده او به کې راشي کته وځي. صحیح مصاله انده لګیدل، صحیح ګټه انده لګیدل، صحیح شګه انده لګیدل.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
والچې دا یا غنیر چې کوم د فار مثال جوړ شوی د پلان کې دغه اول د کنکاری نه شوی، دغه پلان باندې هم دغه والو جوړ شوی، نو هغه کار بې کیفیت کار تر اوسه پورې شوی دی. والی صاحب ډاډ اطمینان ورکوي خو اوس وګورو دغه پروژه سرته ورسیږي، تکمیل شي او کرن ورکړی شي، هغه مثبت دی. به
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه حل کړې دي.
د برق تولید کې مپید او ګاټه تمامېږي، هغه شاوخوا ټوله ترمیم سو جوړ په لومړی قدم کې دلته راځي چې دلته شبکه غځېدلې ده، دلته ظرفیت موجود ده او وروسته به وټپورې ټولو کلیو بانډو ته او هم د منوګي د ولسوالۍ کلو بانډو ته.
د مناګي برېښنا بند پروژه چې 15 کاله وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، د یاد برېښنا بند کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او همدغه پروژه په کونړ کې د برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې اوس پرې کار روان دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او حقیقت صدای پروګرام. نو دغه دواړه پروګرامونه راسره واوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مقر یې په ویانا کې دی، د اوتریش په مرکز ویانا کې، وایي چې راتلونکي اونۍ به په دغه اونۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي، او په دې غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وڅېړل سي. دا چې ولې امریکا غوښتنه کړې ده چې د ایران اټومي فعالیت باید وڅارل سي، په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت د غزان غړې غونډه را روانه چارشنبې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په دې اړه په خپره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتنې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. دغه ادارې په خپره کړي رپورټ کې تایید کړي چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلو ګرامه غني شوي یورانیم د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. کاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسیدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلو ګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنی شوی یورانیم اندازه له ټاکلي 300 کیلو ګرام حد څخه اوخته، او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبې به د یورانیم غنی کول تر 3.8% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلزت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغې ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي، او متحده ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي، او ژمنه کړې چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له هلمند د ازادي رادیو اوریدونکو یاسینی لیکلي دي، د بیان ازادي د هر انسان حق دی. د بیان د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د بیان ازادي دا نه ده چې یو طرفه چلند وسی او اعلانات د حکومت لخوا وسی، خو د طالبانو پر ضد هم باید د حکومت پر ضد هم د طالبانو اعلانات نشر سي. یوسف لکندهار لیکلی دا د بیان ازادي سره لوی جفا ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي. او نقیب الله څخزی لکندهار لیکلی د بیان ازادي شکار دی، خو رسنۍ باید بې طرفه پاتې سي. د طالبانو پر ضد اعلانات دا نور مشکلات زیږوي، نو باید د داسې اعلانونو څخه ډډه وسي. اوریدونکو، تاسو ته په دغه پیغامونو کې یوه مهمه خبره چې تاسو څخه پاتې سوې ده، هغه دا ده چې باید د آزادو رسنیو او دولتي رسنیو ترمنځ هم تفکیک وسي. هغه رسنۍ چې آزاد دي، خپلواکي دي، کار کوي، هغوی د یوې خوا دپاره هم تبلیغ نه کوي. او د بیان ازادي د هر انسان حق دی، خو تاسو باید د بی طرفه رسنیو او د خپلواکو خبرنگارانو رول ته پام وکړئ. او دا د یادونه باسي چې ډیر ژورنالیستان او مطبوعاتي ادارې خپلواک کار کوي د یو خو د پاره هم تبلیغ نه کوي او دا چې حمله کول پر هر انسان باندې ناسم کار دی. نو تاسی خپل پیغامونه راوستوي، تاسی لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ چې موږ د لوستلو په وخت کې مشکلات ونه لرو. تاسی ته دغه په زړه پورې بحث دی، تاسی ته به ستاسو پیغامونه په بله خپرونه کې هم خپروو. اوس هم اجملان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سبب د قطر مرکز دوها د هغه بین الافغاني غونډې کوربتو بکړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر استازي له کابل څخه د ورغلو یو شمیر سیاستوالو، مدني فعالانو او خبریالانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو له امله پولیسو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې په خاکریز کې تیره شپه د جګړې له امله شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. په معروف ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دقیق شمیرې چارواکو نه دی په ډاګه کړی. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژلي. دا خبره د غوریان ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په غزنی کې بیا د جمعې د ورځې راهیسې د چارواکو په وینا په بیلابیلو عملیاتو کې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یولس تنه وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې ښودل شوي مین چاودنې دوه تنه وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشران نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د فدریکا موګیرینی دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي.
وسام فیروزا عزیزی سپورتي خبرنوای.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه. دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله نن شاوخوا درې بجې هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې له پرله پسې بایللو بیرته راستنه شوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین مهال هیواد ته راورسېدله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا دوه میاشتې سفر درلود.
ښاغلی هوتک وایي افغان ملي لوبډله د سکاټلند او ایرلند د تمرینی سیالیو نه وروسته انګلستان ته سفر درلود. اولته هم دوه تمریناتي سیالۍ او نه د نړیوال جام سیالۍ ترسره کړې. په انګلستان کې د تمریناتي سیالیو په لړ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو په نړیوال جام سیالیو کې ټولې نه سیالۍ وبایللې چې وروستۍ هغه یې له ویسټ انډیز سره وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د اسد میاشتې په څلورمه نیټه به په کابل کې د نېشنل ګیم سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ویشت بیلابیلو ورزشي برخو کې ترسره کیږي چې د وشو لوبې هم پکې شاملې دي.
نشان تیم البته میانه خود تیمای ملی کسایی که در مقامای اول دوم تیم چهارم قرار گرفتن مسابقات بین زنا دایر میشد از سراسر کشور از ولایتهایی که در این مسابقات هم راه پیدا کردن نو میاین در سر کابل.
د ښاغلي یورش په خبره د دې سیالیو د ترسره کېدو مناسبت د افغانستان د ازادۍ او استقلال د سلمې کلیزې نمانځندي. ښاغلی یورش وایي په دې سیالیو کې به د ټول هیواد په کچه 2500 کسان ګډون وکړي او د بارسلونا نامتو لوبغاړی کوتونیو له دغې لوبډلې سره پاتې کیږي. د کوتونیو د پروګرامونو د مدیر د اعلان پر اساس پاریس سن ژرمن ته د کوتونیو د تک خبره شایع ده. نو په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راپه دې خوا پاریس سن ژرمن ته د بارسلونا د دغې برازیلي لوبغاړي د تک خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
دا ازادي راډیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو تر هغه مخکې اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او وګورئ چې د افغان فلم نوی رئیسه سهرا کریمی په افغانستان کې د فلم جوړولو پر صنعت باندې څه نظر لري؟ دلته مو د صحرا کریمی سره په دغه ویډیوي رپورت کې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د فلم جوړونکو سره یو شمېر کسان سره او په هغو کسان سره چې په فلمونو کې کار کوي، نو که غواړی چې د خپل هیواد د فلم جوړولو د صنعت پر څرنګوالي نور معلومات ترلاسه کړئ، دغه ویډیو وګورئ. دا ډیره په زړه پورې ویډیو ده. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سړ ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پښتنې؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستيال ولی ولا زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی ولا زادران، غواړم مرکه په دې پښتنه باندې پیل کم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کوم سیمو کې به قرارداد شوی دي؟
مونږ د معدن قراردادونه په دوه ډول لرو، یو وړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم مونږ فروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دي. د عین حالت کې پور نفت او غازو کې مونږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په وړو قراردادونو مونږ د سلو نه ډیر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات مونږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده. ټول د قراردادونه بررسي کوي، چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل. دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیل کیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری اوس دوام لري هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پورې پروسه ده سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دي؟
بالکل، مونږ د دوی عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمين راکي، یعنی هغه د ځمکه کرایه مونږ ته راکي. د دې برخه مونږ او عاید لرو او ځینې نور عایدات هم پدې کې شامل دي. مثلا دوی کچیر صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چی ورکي او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دي هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچیر مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو، طبعا مونږ د قراردادونو
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلی چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا ملیون ها افغانۍ اوایي لرو د دې برخې نه.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه وی حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي. په دې کې کته سو وګورئ، مونږ ته قرارداد ورکول پروسې په ډیره خد منظم متوګه غره درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت د نه ورسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گر چه پروسه وګده شوی، خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علایق هغه په نظر کې ونه نیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون پاساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل هاجیګک، د دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې.
مساینک قرارداد بدون شکه هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی، خو همدا مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اولته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او بستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه له منځه یوسو، هغه د معدن په سر باندې دی. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره دلودل، موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفي تاثیر
نور څه سیاسي او امنیتي مشکل خو په وړاندې نشته.
امنیتي مشکل نشته، اوس هم هلته یو کمپ وجود لري، مساینک کمپ، هلته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیت نیول شوی. فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي ساحې په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه پیسله تایید کړی ده، نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه د طلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډي او کمپنۍ سره دی. موږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسی د طلبي د داوطلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته، د هند سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. د همدې روانه میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندي شرکت یا کنزرشیم چې دی، چې هغوی به موږ ته خپل اخیرنی او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي، موږ د پروسه فسخ کوو، له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوي کمپنی راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی، ان شاء الله په آینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج
وګورو. مهم صاحب، خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا غلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه موږ سترګې نشو پټولای. بدون شکه غیر قانوني خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغوی د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي، او د دې نه دي خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کوو، چې هغې لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو د هغه د محل خلکو آگاهي ورسوو او هغوی ته دا معلومات د هغوی تر غوږو ورسوو چې تاسو کوی شئ چې قانوني استخراج وکړئ. بله برخه یې د زورمندانو مخالفینو له طرفه ده، خاصتاً هغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین هلته مسلط دي. دا یو عمومي بدبختي ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځوي.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نوم اخلئ، دغه زورمندانو کې څوک شامل دی؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل وو، هغوی ته موږ قانون وضع کړی، دین وروسته دوی نشي کوی، د دوی فیصله لاسونه د دې معدن کاری نه.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنجشیر کې، په لوګر کې او په یو شمېر نورو سیمو کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور غلا کوي.
بالکل، ما ګورم تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، دین سترګو نشو پټوي. موږ خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورای امنیت کې پر راس کې ده، هغه جوړه شوی، په موږ تر اوسه پورې وو ولایته بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی اقدامات
کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي؟
تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري، په آینده بررسیانو کې کچېره موږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورای امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانو چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي، هغه ته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي، یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط دي چې د مختلفو دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار اواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یاد معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف ملکی
ګوره دا چون مونږ نوی برسیانه شروع کړی دا ډیره مشکل وی چې مونږ یو ماین رقم تاسو وایو چې څومره اواید مونږ له لاس نه ځي دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي خو زمونږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل برسیانه ګړندۍ کو او د او هغه صحیح کې چې خودسر یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو تر څو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه برته حکومت ته راوړو
وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د سرنې ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلول مخالفینو ته په جیب کې ورزي
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوت زیات دي مرجی معلومه نه ده فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلی یعنی دوی موثق معلومات نه لري زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي چیري لګي او څومره عاید دی نه لاسته دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې به اقدامات کړي
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري
بالکل کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک مونږ سره چې مونږ توقعات لرو سره چې مونږ خای د غوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي
سوخ بمنګ وتوانی ګو د خپل قانون څخه مادون څخه خواید ولرو او د غراز کلنۍ عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو
ګورای د خلکو په برخه کې مادن چې نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده نو په دې برخه کې د دلې لپاره چې موږ خلاص تر ورنی ولرو او زری ولرو زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ورګن نه چې موږ سره هم کوي کې خلک باید هم موږ سره هم کوي او
مانه نظر درن صاحب خیر
تشکر خیر اغله
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کوي همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي
تر دې هدا رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي
او په پانتونونو کې د قومي او نورو هغو بحثونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د درس وخت نیسی
وزارت شته ریاست پانتون شته باید تدابیر وسنجول شي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او ظفر شتغنی وړاندې کوم په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
ا
پوهنتون اکاډمیک ځای بلل کیږي چې محصلان پکې د زده کړو په خاطر علمی بحثونه هم کولای شي. دا بحثونه مرسته کوي چې ځوانان یو څه زده کړي او ورسره یو بل وزغمي. خو ځینې محصلان دا شکایتونه هم لري چې په ټولګیو کې هغه سیاسي او قومي بحثونه هم کیږي چې په درس پورې هیڅ اړه نه لري او د درس وخت هم پرې نیول کیږي. د پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب چې خپل هم په پوهنتون کې لا داسې مسایلو سره مخ شوی په همدې اړه راته غږیږي.
متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې قومي مسایل بحث کیږي، د افراطیت اړوند بحثونه کیږي، مدیریت کیږي نه محصلین او پوهنتونونه، او بل اغلته په دغه زمونږ په اکاډمیکو مرکزونو کې د تدریس چارې یا د زده کړو کیفیت چې دا هغه ټیټ د دوی دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي. په هغه وخت کې چې باید تدریس ورته وشي، هغه وخت کې چې باید دوی زده کړي وکړي، هغه وخت کې باید چې دوی خپلې کورنۍ دندې اجرا کړي، تحقیق وکړي، دوی دغه کارونه کوي. مثلا ځینې بحثونه قومي یا نور داسې غیر معقول بحثونه چې هغه د اکاډمیکو مرکزونو له چاپېریال سره نه ښایي.
هغه ملک سهار بیا وایي ډېر ځوانان چې پوهنتونونو ته کامیابیږي په دې نه پوهېږي چې کوم څه دوی ته په درسي چاپېریال کې لومړیتوب لري، ځکه د درس پر ځای د سیاسي او قومي مسایلو نغاری غږوي.
یو دلیل هم دا ده چې محصلین چې پوهنتونونو ته ځي دی یعنی معلومات کم یې، نه پوهېږي سال ته وکړي څه مناسب دي. مثلا ډېری وخت به تاسو لیدلي یو څوک د طب محصل ده، خدای پر سیاست او پنور مسلو کې لګیا ده، یو څوک په دې جیولوژي مادن برخه کې زده کړې کوي، خدای به ډېر په ټولنیزو مسایلو باندې پر سیاسي مسایلو باندې پوښتې وي. دغه مسایل یعنی د معلوماتو نشتون هم یو دلیل کېدای سي. بل د دغو مسایلو ډېر سر مخامخ کېدل یو بل اړتیا ده، د دې پاندون دراتګ په وخت کې عادت دی داخلم کوي، نو دغه موضوع سر مخامخ شوی سل سر یو ډول برخورد شوی څنګه زه ور کړی ده. بل الته په پانتونو کې محصلین راځي د بل قوم سمت جبی مذهب او دلی جوړوي ټولنی جوړوي، او یو ډول خلق دغه ذهنیت نظام سویس یو بل څوک له هر فکر له هر نظر لار سره ومنم، نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه یو ډول محرومیتونه دا مسل ته حتبی.
دا یو خصوصي پوهنتون استاد نظیفه وایي هغه محصلان چې پوهنتونونو کې قومي او سیاسي مسایل رامخ کې کوي خپل ځان ته ستونزې جوړوي.
دا پېشته به یې ډول یا په قصدي ډول بل اخره د دوی ترمنځ د شخړه راپورته کی چې دا ځي قومیت دا ځي سیاست ته بل اخره یو دی یو رهبر طرفدار دی یو دی بل رهبر طرفدار دی بل اخره د دې طرفداري په نتیجه کې د دوی ترمنځ ستونزې رامنځته کی، حتی دا ستونزې تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه لیگی د دوی په اخراج باندې بدلیږي. دا مسلین کمیټو ته معرفي کی د نظم او دسپلین کمیټه بل اخره د دوی شخړه دومره زیاته وی چې اته د دوی د پانتون نه دی وټلو سبب هم کیدای شي.
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګی د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو، خو ورسته له استاد سره پلانجه ووختل.
یو ورځ داسې زمونږ یو ټولګیوال راوړ یو تصویر زړند کړ، نو چې دا کله زړند کړ د دې تصویر ترڅنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغره ور د خپل رهبر هغه تصویر یال د زړند کړ. نو چې کله په دې ټیم کې استاد را ننوته چې به یو تصویر سترګې ولګېدې په دې بل ولګېدې په خپل لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوښ کول، په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجر منځته شو لکه نه. نو دا خبرې چې په دې ځینو کې په باندې باس ډیر کیږي او خلک به جدي کیږي، نو د درس مخه به کې ډیر نیول شوی ده.
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دیان ده چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي او استادان دې په دې ډول درسي چاپیریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نکړي.
بعضی بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را په کشنده درون صنف و
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي. زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي. د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي، استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي او درس ته جذاب او مهم وخی چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوی به موضوعات سیاسي په پردازن.
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي، خو دا نوموړی په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښه نتیجه ترلاسه شي.
بخش مثلا اگر تحلیل نوشه تحلیل علمی و منطقی باشه،
که تحلیل کیږي علمی او منطقی تحلیل دی وشي، نه دا چې یو کس دې هڅه وکړي چې مسأله قومي او سیاسي کړي. یعنی کله چې تحلیل کیږي باید د ټولګي درسي فضا خراب نه کړي، او که نقد هم کیږي داسې نقد دی وشي چې ستونزو ته حل لاره هم وړاندې کړي. یعنی دوی کولای شي له خپلو بحثونو او تحلیلونو مثبته توګه هم ګټه واخلي، خو که بحثونه منفي اړخ پلوي دا په درسي بهیر بد اغېز کوي چې محصلانو، استادانو، پوهنتون او بلاخره هیواد ته د ګټې پر ځای تاوان رسیږي.
در کل بسره کشور ما تمام خواهد شد.
فدا محمد تلاش پای هر ټکه یو هر خبره خپل ځای لري. هغه زیاتوي محصلان باید دې خبرې ته متوجه شي چې پوهنتون د زده کړو ځای دی، نه د قومي او سیاسي لانجو ځای.
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې دلته زده کړو، نو د ټولو نه مې هیله همدغه ده چې داسې ځایونو ته ځي، هغه ماحول ته وګوري، په کومه دروازه چې د نوزي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي، چې د پوهنتون په دروازه نه نوزي، باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي چې کله بیرته را بهرېږي هغه کم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي، باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي. په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي، خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي، او زموږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي. یو درس خو درس پاتې کیږي، بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینم رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا شوول محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فلسفې او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحب زاده سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد ویلکی کی چې په هنتونونو کې او اکاډمیک ساحو کې سیاسي بحثونه کیږي، یا د درس حاشیه تزي، یا هغه څه چې محصلینو ته ضرور دي پاغي بحث نه کیږي او د بحثونه زی سیاست خواته، دا ولی او لامل څه دي؟
تاسو پیږئ چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او جنگ زپل ټولنه ده، او فعلاً جنگ روانه ده. نو دا د سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهداف لاسته راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه دی، او دا د خپل د ځوانانو د اهداف او انحراف او د خپل د مسیر نه لری کول، د دې او د آینده او د دې او د هدف منحرفول، دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد، د دې ځوانانو آینده به څنګه کیږي؟ یعنی دوی به آینده کې په د څه ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یو مسلمه خبره ده، څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې په درست منظم شکل باندې مختوی نیسی، اگر نو اگر نشی کولا چه اگر هدف تا رسیگی. فرزن نالتا دیگو رسالات هدف پا اگر که پانتون که یا تعلیم تربیت چارو که اخپلا درس ویل ده، تحصیل کول ده، او پا علمی برخو که دو فرزن بحث و مشاجره ده، دا مسلم خبره ده چه دو تا گتاور ده. اما سیاسی برخه که چه اگر انحرافی برنه و داری دو آینده دیر ده مشکلات سر مخامخ کهی، نه تنها دو ده اخپلا ده اکادمیک ده ساحه نه دو منحرف کیگی، بلکه دو ده مسلکی چاره هم صدمه بینی، او پا آینده که اگر شاید چه ده غواری نشی کولا چه پا کامل توگه بانده یو ملی قدر مانسته شی.
استاد، د دې حل لاره تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوی کیږي؟
زما په نظر باندې حل لاره داسې ده چې هلته خو وزارت شته، د ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي، د دې لپاره چې دا باید مدیریت شي، استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دوی ته لارښوونه وشي چې د دغه شیانو دوی جلوګیری وکړي، او زمینه دې ته مساعد نشي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ضایع شي. غیر د هغې ځینې دا باید د خپله د وزارت لخوا نه چې هلته هغه تفتیش څانګه هم شته ده، او باید هغه لار نه کنټرول شي او دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو لپاره د ځوانانو افکار او د ځوانانو انرژي دیو غوښتي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
مستافر لمن شیش